د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په یوه بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي څو شېبې مخکې خبرې وکړې. د هغه د وینا له حاله مو خبرو. دغه راز د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم له افغان ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې، په دې اړه باندې باید ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه تطبیق شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر غوښتلی چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. او د خبري رسنیو د خبر له مخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي ساخت موټرو واردول بند کړي دي. پور خبرونه. افغان ولسمشر وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې، او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. محمد اشرف غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا په یو غونډه کې وویل چې د اداري فساد په وړاندې بعد مبارزې لپاره د والیانو او د قانون د حاکمیت د عالي شورا په جدید په چوکاټ کې پروګرامونه په جدي توګه مخته لاړ شي. ښاغلی غنی وویل د دې شورا په چوکاټ کې بل لومړی په کورنۍ چارو، پوهنې او قانون وزارتونو کې د اداري فساد موضوعګانې وڅېړل شي او د حل لارې ورته وموندل شي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د تفتیش د سیستم په تنظیم او د اداري فساد پر ضد مبارزې د بیلابیلو ادارو پر څېړلو ټینګار وکړ. ویل چې قاضي الخزات او لوی څارنوال باید تر اکتوبر میاشت پورې 15 شمنه شوي کلیدي اصلاحات راولي. ولسمشر هیله وښوده چې د اصلاحاتو تر راوستلو وروسته به له نړیوالې ټولنې څخه د زیاتو مرستو د غوښتلو لپاره زمینه برابره شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشره وغوښتل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل که چیرته اعدام وشي د داسې ځانګړي تېروتنې خطر شته چې بیا به جبران نه شي. د افغانستان ولسمشر ته په اعدام د محکوم شویو کسانو لیست سپارل شوی دی چې ویل کېږي د دې کسانو شمېر سلګونو ته رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 43 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات په کونړ، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي چې 43 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي، 28 تنه ټپیان دي او 2 تنه نور هم نیول شوي دي. د بیان لمخې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او جنگي مهمات هم د افغان پوځانو لاسته ورغلي دي. بیان هم دراز زیاتوي چې په دغه جګړو نښتو کې د ملي اردو څلور تنه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه خپور شوی راغلی، د فلسطین د فوټبال فدراسیون په یو لیک کې له افغانستان هیله کړې چې کابل د فلسطین د راتلونکي فوټبال مسابقې هم کوربه شي. د فلسطین راتلونکي لوبه له سوریه سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا خبر په داسې وخت کې خپروي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په ځانګړې توګه د امنیت له کبله اجازه نه ورکوي چې حتی د افغانستان لوبې په کابل کې وشي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیا یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. بیا هم خراغلی د خبری رسنیو د خبر لمخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټرو واردول بند کړي دي. که څه هم د امریکا د موټر جوړولو فابریکو اجازه نه لرله چې مستقیما پر ایران موټر وپلوري، خو تهران له دې مخکې د جنرال موټرز د شورلیټ څانګې 40 ډوله ماډلونو ته د نورو هیوادونو له لارې د واردولو اجازه ورکړې وه. تهران دغه بندیز وروسته تر دې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې لګولی چې خامنه‌ای د اپریل په اوویشتمې په یو وینا کې وویل ولې باید ایرانیان امریکایي موټر وچلوي. هغه وویل امریکایان په خپله له خپلو موټرو کار نه اخلي او دا موږ د امریکایي رسنیو له لارې لیدلي. جنرال موټرز چې تېره میاشتې په امریکا کې څه کم 2,60,000 موټر پلورلي، اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي که ایران یو لوی مارکیټ دی خو پلان نه لري چې بازار ته مخه کړي. د استرالیا حکومت نن ویل د اسلامي دولت ډلې ستر استخداموونکی په عراق کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی چې د نویو کسانو د استخدامولو لپاره د دغې سخت دریځ ډلې وړتیا زیانمنه کړې ده. استرالیایي چارواکو ویل متحده ایالاتو ورته خبر ورکړی چې نیل پراکاش د اپریل په 9 په موسول کې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. هغه په استرالیا کې په یو شمېر حملو کې په لاس درلو تورن دی او هم یې په یوازې توګه پر متحده ایالاتو د حملو خبره کړې وه. استرالیا تېر کال پر پراکاش مالي بندیزونه اعلان کړل چې هغه ته د مالي مرستې ورکولو په صورت کې یو فرته تر 10 بند سزا ګواښ هم پکې شامل دی. نوموړی د چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دی ګمان کېږي په 2014 میلادي کال کې به سوریې ته تللی وي. د امریکا حکومت دغه راز له داعش سره پر اړیکو تورن د بل استرالیایي تبه د وژلو خبر هم ورکړی دی. شادي جبار خلیل محمد هم د اپریل په 2 په سوریه کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. شادي د ابوسعد السوداني په نوم سوداني میړه د اسلامي دولت ډلې لپاره بهرني وسلوال جذبول. د کاناډا په لویدیځ کې د البرتا په سیمه کې د اورلګیدلو له امله 80,000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1,600 ودانۍ تخریب شوي دي. اتفایه نه ده توانېدلې چې د میله لومړۍ نیټې را په دې خوا چې اور لګېدلی دی د هغه مخه ونیسي. د فورت مکموري له ښاره خلک په وتو دي او پر لارو ډېر بیروبار دی. دا سیمه د البرتا په شمال ختیځ کې د کاناډا د تیلو د شګلنې سیمې په زړه کې پرته ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل که چېرته اړتیا وه پوځي الوتکې به د مرستې لپاره واستول شي. دې ښار ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د سوریې حکومت په حلب کې د ترسره کړیو بریدونو له امله په جدي جرمونو تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید عدالت ته کاګل شي. جیفری فیتلمن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې یو ځل بیا دا واضح کړه چې پر روغتونونو قصدي او مستقیمې حملې جنګي جرمونه دي او په جګړه کې له قحطۍ د وسلې په توګه کار اخیستل هم جنګي جنایت دی. په ملګرو ملتونو کې د برټانیا سفیر هم سوریا په حلب کې په جنګي جرمونو تورنه کړه، خو سوریې او روسیې ټینګار کړی چې د سوریې رژیم په دې ښار کې له تروریستي ډلو سره جنګیږي. او د رئال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسید. دا لوبه 1-0 ختمه شوه. د رئال مادرید په ګټه دغه ګول د مانچستر لوبغاړي فرناندو په خپلې لوبډلې ورکړ. پای لوبه به د رواني میاشتې په 28 د ایټالیا په میلان کې د رئال مادرید او اتلتیکو مادرید هسپانوي ټیمونو ترمنځ ترسره شي. اتلتیکو مادرید په نیمه پای لوبه کې بایرن مونشن ته ماتې ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي.
لافیس صفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان ولسمشر غواړي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې 2 مخکې مړ شو هیڅکله نه افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. په دې اړه پراپور سربیره دغه راز اوري چې د لوګر د ترافیکو ریاست د کابل ګردیز پر لارې د ترافیکي لوحو او نښو نصبول پیل کړي.
دا خو موږ ته ډېره فایده ده چې داسې ډرایور راشي نه بلد دي که چېرته د لوحو ته وګوري نو دی به ډېر طریقه او ډېر بې خطره لاړ شي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. په چچنیا کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته مو هم په یوه راپور کې کتنه کړې. د انصاف پلټکه او حقیقت صدې 2019 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. له خبرونو مخکې مو ویلو چې هغه د اداري فساد د مخدره موادو پر ضد نن یو لړ څرګندونې کړې. البته اشرف غني د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر تیزیدو پرون په کابل کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز د پرانستلو په مهال څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کسان چې په مخدره موادو روږدي دي لوی مسؤلي هغه کسان دي چې د مخدره موادو او دغه راز په قاچاق او د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. نن هم افغان ولسمشر دی یوې بلې پدیدې چې افغانستان ورسره مخامخ دی، اداري فساد چې په ټول افغانستان کې ډیر عام دی، په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین هم دا شی بر سره دی. لودین صاحب، خبرونه ته خره غلاست اشرف غنی نن تول
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د اروپای ټولنې غونډه نن سهار یعنی نیم ساعت مخکې پیل شوه. د غونډې ته اول په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن څرګندونې درلودې، وروسته بیا هم ورته ولسمشر اشرف غنی. د ولسمشر اشرف غنی د خبرو عمده ټکی دا و نوري صاحب، چې دوی ویل چې افغانان فساد نه غواړي، خو د فساد سره مبارزه په افغانستان کې شته او فساد موجود دی او په وړاندې مبارزه هم په کافي اندازه تر اوسه نه ده شوې. لکه څنګه چې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه شوې، د فساد په وړاندې هغه څه لازمه مبارزه نه ده شوې. خو ښاغلی غنی ویل چې اراده موجوده ده او حکومت دې تجمن دی چې له فساد سره مبارزه هم بریالۍ کړي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې د حکومت او د قانون عالی شورا جوړېدو ته اشاره وکړه چې دغه شورا جوړه شوی او دغه شورا به په ټولو حکومتي او دولتي ادارو کې د فساد ضد مسایل، د فساد ضد مبارزه عملي کوي او د فساد عوامل به څیړي. ښاغلی غنی ویل چې دغه مبارزه به په لومړي سر کې له څلورو وزارتونو چې هغه کې کورنیو چارو وزارت ده، د پوهنې وزارت ده، د قانون وزارت ده او د اقتصاد وزارت، په دغه څلورو وزارتونو کې به دا مبارزه پیلېږي او وروسته به په ترتیب سره په نورو وزارتونو کې هم عملی کیږي. ښاغلی غنی په ورته وخت کې د قاضي القضات او لوی څارندوال چې نوی ټاکل شوی د دوی ژمنو ته هم اشاره وکړه او له دوی څخه وغوښتل چې تر راتلونکو اکتوبر میاشتې پورې باید په پنځو برخه کې چې دوی ته کورنۍ دنده ورکول شوی له فساد سره مبارزه وکړي. هغه پنځه برخه کې څه هم واضح نه کړي، خو هغه دا و چې له دې وړاندې نړیوالو ادارو په قضایي او عدلي ارګانونو کې فساد ډیر بللی او ویلي دي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه ډیر په فساد ککړ دي. ښاغلی غنی ویل چې قاضي القضات او سرندوال ژمن دي چې تر اکتوبر میاشتې پورې په خپل ارګانونو کې فساد کم کړي او هغه پنځو برخو کې چې ژمنې ورکړي هغه ژمنې عملي کړي، تر څو دوی په اکتوبر کې د بروکسل کانفرنس ته له ښو لاسته راوړنو سره ولاړ شي او په بروکسل کانفرنس کې نړیوالو ته وښيي چې افغان حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې اجمن دی. دغه راز په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن هم وسنۍ فساد په افغانستان کې د اندېښنې وړ وباله او ویل چې افغان حکومت او سره نړیوال متحدین باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي همکاري وکړي. ملبن ویل چې راتلونکي ګامونه چې د فساد سره د مبارزې لپاره اخیستل کیږي هغه بل ستونزو او خندونو او چیلنجونو سره مخ وي، خو حکومت اړ دی چې په دې برخه کې مبارزه وکړي. دغه غونډه نن په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې. د افغان ولسمشر او دغه راز د اروپای ټولنې له سفیر سربیره پکې د بیلابیلو هیوادونو ډیپلوماټانو او سفیرانو ګډون کړی. غونډه روانه ده، وګورو چې د غونډه په څه نتیجو سره پای ته رسیږي او موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د دې غونډې د نورو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
بله اسدالله لودین، له تاسو نه مننه، کافی معلومات مو اوریدونکو ته بیا هم ورکړل. دا د اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دي چې اکثر افغانان ورسره مخامخ دي. که تاسو په دې اړه خپل نظر لرئ، کولای شئ چې مقتدې افغان بیسم اتلس شمیرې لارې راوستوي، موږ هم هرومرو تاسو پیغامونه درته خبرو. لدی مخکې لکه څنګه چې مخکې مو ویل، افغان ولسمشر پرون په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې وې او په دې برخه کې د کورنیو او نړیوالو لغلوري د جدي مبارزې په پرمخ بیولو ټینګار کړی و. دا هغه دوه پدیدې دي چې په افغانستان ورسره مخامخ دی او په نړیواله کچه هم د افغانستان حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی دی. خو تروریزم هم هغه څه دی چې افغانستان له کلونو راهیسې ترې کړیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی، د افغانستان له ولسمشر غوښتي دي چې د تروریستي پیښو په تړاو په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. د بشري حقونو د نړیوالې مؤسسې په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د احتمالي اعدامونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده چې د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې به ولسمشر په لنډ وخت کې د یو شمېر زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړي. د اعدام مسله په وروستیو کې په کابل کې له خونړۍ حملې وروسته راپورته شوې ده او ډیرو لورو غوښتنه کړې ده چې باید له تروریستي پیښو سره په تړاو په اعدام محکوم شوي کسان اعدام شي ترڅو په افغانستان کې د روانې جګړې له سړې کېدو سره مرسته وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د افغانستان ولسمشر ته د هغو دولت مخالفه وسلوالو له سپارل شوی دی چې محکمو پر هغوی د اعدام حکم کړی دی. په کابل کې د اپریل په 19 نیټه تر بریدو وروسته چې څلور شپېته کسان پکې وژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول، ولسمشر له قضایي ادارو وغوښتل چې په اعدام د محکومو کسانو لیست تور وسپاري. ازادي راډیو چې کوم اطلاعات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به شایي ولسمشر اشرف غني د یو شمېر کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به دا کسان اعدامي شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالې مؤسسې لکه د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام له حکم سره مخالفت کوي. د دې سازمان د آسیا لپاره د رسنیو د برخې مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د اعدام حکم توشیح نکړي. موږ په کابل کې دا ویرونکی برید ولید چې دا د هغه عکس العمل دی. زموږ په باور د افغانستان حکومت به هغه وخت ښه دریځ خپل کړی وي چې عدالت تأمین کړي، داسې چې د اعدام د تطبیق پر ځای د ستونزې جرړې وباسي. د اپریل د 19 نیټې د کابل له بریده وروسته یو شمېر افغانانو له حکومته وغوښتل چې د طالبانو هغه مشران چې په زندانونو کې دي اعدام کړي. د مشانو جرګې رئیس فصل هادي مسلم یار چې د دې کسانو د اعدام غوښتنه کوي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر 500 ډېر کسان شته چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د حکومت دننه هم ځینو کسانو ورته غوښتنه کړې ده. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود له ولسمشر غوښتي دي چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی باید اعدام شي. د انس حقانی د اعدام غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کړې ده، خو په هغه لیست کې چې ولسمشر ته سپارل شوی دی داسې ښکاري چې د انس حقانی نوم نشته، ځکه چې ازادي راډیو ته کره سرچینو ویلي دي چې تر دې دمه محکمو پر نوموړي د اعدام حکم نه دی کړی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړو؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډیو څخه.
دا لړۍ ژر پیلېږي، خو په افغانستان کې د جګړو دوام هغه موضوع ده چې یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو بیا ورته انکتنه کړې ده. منلی بشیر ته بغوښ شو.
پسرلی د پاتې کال وضعیت ټاکي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې دغه افغان متل ته په اشاره د کوکنار د کر د محصول په اړه لیکلي چې که د هلمند د کوکنارو کر ته وګورو طالبان به ډیر ښه کال ولري. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر محصول ټولیږي، د دې ولایت کروندګر او چارواکي د زیاتو حاصلاتو خبر ورکوي. د ورځپاڼې په وینا سږ کال ډیر بارانونه سوي او افغان حکومت هم د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین لغوه کړ او طالبانو په هلمند کې ډیرې برخې ونیولې. له همدې کبله کروندګرو کوکنار وکرل او زرګونو کارګرانو چې هلمند ته د کار لپاره تللي وو د کوکنارو په نیش وهلو کې برخه واخیسته او طالبانو هم شاوخوا حضور درلود چې مرسته وکړي او یا پیسې او باج ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د کوکنارو په مځکو کې د طالبانو د جلب او جذب کوونکو لپاره داسې وضعیت و لکه یو شخوب. د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د عبدالرحیم مطمئن په نوم یو کروندګر ویلي خوشاله یو چې سږ کال مو د تیر کال په پرتله ښه حاصلات لرل. مطمئن وایي د سږ کال حاصلات د 2015 کال په پرتله څلور وارې زیات و. تیر کال یې د حکومت لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو د کمپاین له کبله محصولات کم وو. دغه کروندګر وایي اوس کومه امنیتي ستونزه نشته چې پولیس موږ کنټرول کړي. د موسی قلعه ټولې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د ویلي د کوکنارو کروندګر ډیری طالبان دي. دا د طالبانو واک دی. هر څوک کولای سي مخدره مواد هر ځای ته یوسي او هر وخت چې غواړي خرڅولای سي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جنګیالیو لویه برخه د مخدره موادو له سوداګرۍ تمویلیږي چې په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو ډالرو شاوخوا ده. ډیپلوماټ خبرونه په خپل اخري ګڼه کې په افغانستان کې د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ډیپلوماټ خبرونه د چین د پلان په اړه لیکلي چې یو کمربند او یو لار نومیږي. دا هغه پلان دی چې لمخې چین غواړي د یوې اقتصادي شبکې له لارې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ د نړۍ په درو لویو وچو کې زیات کړي. د خبرونې په لیکنه د چین پراختیایي بانک به چې د دې پلان پر مخ وړونکې اداره ده پر 900 پروژو 890 میلیارد ډالر پانګونه کوي. دغه هیواد همداراز د 30 میلیارد ډالرو یو مالی بنسټ هم د ورېښمو لارې ته ځانګړی کړی دی چې پکې به د شپېتو هیوادونو په ګډون افغانستان هم شامل وي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه چین په افغانستان کې په بیلابیلو پروژو کې د میسي عینک د مادنو په پروژه کې هم ګډون لري او هم د افغانستان د سولې د مذاکراتو په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پر نظامی او اقتصادي حضور سربیره چین د افغانستان په معاملو کې د ونډه اخیستلو دوه مهم دلیلونه لري، په ځانګړې توګه د پانګه اچونې له نظره. لومړی دا چې چین غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې شریک وي او دغه اقتصادي مداخله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي. دوهم دا چې چین په افغانستان کې له نوې بې ثباتۍ ځکه اندېښمن دی چې دغه ناامني کولای سي د آسیا جنوب او منځنۍ آسیا او لویدیځ ته او وروسته د چین خاورې ته، یعنی د شینجن سیمې ته ورسیږي.
ازادي رادیو اورې د سهار 10 بجې او 22 دقیقې کې دونکو دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سره شرپ پنځه صفه اوریدلای شي. د مخام لوو بوجود سهار تر وو بوجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وای افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. خو د پرنس تر مړینې وروسته یوې خیریه ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي ویلي چې پرنس به هر کال 10000 ډالر دې محسې ته استول څو په دې هیواد کې پر یتیمو ماشومانو مصرف شي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري.
امریکایي سندرغاړي پرنس په پټه خوله له هغو افغانو ماشومانو سره مرسته کوله چې میندې او پلرونه یې په جګړه کې وژل سوي دي. دا راز د اپریل په 1 د سندرغاړي پرنس تر مړینې وروسته افشا شو. په افغانستان کې د یوې خیریه ټولنې پارسا مشري مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سندرغاړي پرنس په هر کال لږ تر لږه 15000 ډالر دوی ته ورستول چې 6000 یې له بې سرپرستو ماشومانو سره مرستې ته ځانګړي وو. د میرمن مارنی په وینا پرنس هیله درلوده چې له بې وزلو خلکو سره بشري مرستې افشا نه سي او دا هیله یې د مرګ تر وخته په پام کې نیول شوې وه. پرنس دا مالی مرستې شپږ کاله وړاندې پیل کړې. هغه مهال بیتی سیدل چې خپله یې خیریه موسسه درلوده افغانستان ته راغلې وه او د پارسا فعالیت یې ولید او په آخر کې یې پوښتنه وکړه چې آیا داسې پروژه شته چې پر هغه کار وسي. ما ورته وویل چې هو، په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو لپاره کومک ته اړتیا ده او هغې وویل چې فکر به ورباندې وکړي. او دوې اونۍ وروسته یې تماس راسره ټینګ کړ او ویې ویل چې د 15000 ډالرو چک یې راته ساتلی دی، خو راته ویې ویل چې دا به چاته نه وایم او دا به پټه ساتم چې د چا لوري را رسېدلی دی، خو دا د پرنس لخوا د افغانستان ماشومانو ته مرسته شوې وه. د پرنس جسد دوی ونی مخکې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې وموندل شو. دای د مړینې پر مهال 50 کلن و. د پارسا په نوم د خیریه موسسې مشروای چې له یتیمو کوچنیانو سره د پرنس علاقه د سبب سو چې د افغانستان یتیمانو ته توجه وکړي. مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2000 بې سرپرسته ماشومانو ته د سندرغاړي پرنس له پیسو ګټه رسیدلې ده. پرنس په ټوله نړۍ کې له هغو ماشومانو سره چې پلار او مور نه لري د مرستې هیله درلوده. هغه به هر کال زموږ موسسې ته 15000 ډالر مرسته کوله چې 6000 یې کوچنیانو ته ځانګړي وي چې سرپرست نه لري. میرمن مارنی وایي چې له هغو افغان کوچنیانو سره د مرستې لپاره د پارسا موسسې فعالیتونه د پرنس پر پیسو ولاړ و چې میندې او پلرونه نه لري، نو د هغه تر مړینې وروسته نه ده څرګنده چې له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي. د پرنس ناڅاپي مړینې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د هغه علاقمندان متاثره کړي دي. د موسیقي پر مختلفو ژانرونو لکه پاپ، فنک، R&B او راک کار کړی دی او لشتر لږه وواری په امریکا کې د ګرامی معتبره جایزه ګټلې وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویبپاڼه کې د غراز عکسونه هم شته، فلمونه هم شته. د ازادي رادیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې که چیرې لاسرسی ورته لرئ صاف او واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو لاملونه ډېر دي، خو یوه مسله چې تر ډېر د دغو پیښو مخه نیولی شي هغه ترافیکي نښې، لوحې او سیګنالونه دي چې په متمدنې نړۍ کې په لارو کې له موجودیت پرته څوک نشي کولی موټر وچلوي. دا ځل د لوګر د ټولګټو چارو ریاست او د ترافیکو د ادارې مسؤلین نو هڅه پیل کړي چې د کابل ګردیز ترمنځ پر لویه لاره شاوخوا 400 ترافیکي نښې نصب کړي. ډریوران هم دغه اقدام ته ډیر خوښ دي. نجیب الله خپل رپورټ لري.
د لوګر ولایت د ټولګټو چارو رئیس انجینر عبدالولی آزادۍ راډیو ته وایي چې د ترافیکو له ځایي ادارې سره په ګډه د کابل ګردیز د لارې په اوږدو کې د 400 څخه د ډیرو ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل کړی او د دې ترڅنګ د لوګر په جادو او مزدحمو سړکونو به هم ترافیکي علایم نصب شي. انجینر عبدالولی وړاندې وایي چې دا کار به تر څلوېښت ورځو بشپړ شي.
تقریبا په ټول مسیرونو باندې ولسوالۍ په سړکونو باندې او قومي سړک باندې له کابل تر ګردیزه پورې 400 نه زیات ترافیکی علایم دا دربر ونیسی. ان شاء الله د لوګریان په مخ باندې او د نور مسافرو په مخ په دې لارې باندې خطر کچ به مو یو سره کته کړی.
د لوګر د ترافیکو مسولین وایي چې د دې علایمو په نصبولو سره به د ترافیکي پیښو درمایسته کې دوه ګواښ کم شي. د ترافیک یو تن مسؤل لمړی ساران اجمل وایي
ګټه ډول علایم لرو، چې علایم اختره دي، ممانعت کننده دي، هدایت دي، تاسیسات دي او همدا ډول نور علایم دي. سیدغه علایمو په واسطه مونږ کوي سو چې دغه د حادثاتو ګراب کم شي. یعنی مخکله خطر سیمونه مخکله مونږ دا ورته لګو سو ډریور پوسی دغه ساحه کې خطر ده، د خطر مخنیوي وکي، یعنی خطر سیده په احتیاط سره مخنیوي کی.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي هم د ترافیکي علایمو نصبول یو ښه اقدام بولی. دوه تنه موټر چلوونکي
منم قسم ده یو ټیلر چلوونکي په خبر نه تر خوست او ګردیز پر چلی او لوګر پور
دا خو موږ ته ډیره پایده ده د یو دشي ډریور راسی نه بل دی چیر د له هوتو ګرینو دی به ډیر طریقه او ډیر به خطر لاشي.
نو مې نجیب الله د پکتیا او سدن کې موټر چلوم ولا مخکې مشکلات ډیر خوست مشکلات ډیر کم سوي دي د لوهې څخه لګیدل دي او سره کوي سي ورته ګوري په قانون باندې ډریور یو پکتیا تر ته دومره لوهې نه وي لوګر کې اوس نه وي لوهې لګیږي تر ډیر خلې موږ کار
دی. دا باندې ورده کته هم د ټرافیکي علایم مناسبول تر ډیره بریده د واقعیت کومول کې مرسته کوي، خو کتون کې د دې سړک ترڅنګ د دویم سړک د غزولو غوښتنه کوي او وایي په دې سره به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمیږي او تر ډیره د پیښو مخه هم پرې نیول کېدای شي.
و امر دلته کابل ګردیز ترمنځ پر لویه لاره ان ترافیکي نښې نصبېږي چې تر ډیره به د ترافیکي پیښو د مخنیوي سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د صنعت او صنعتکارانو لپاره څومره امکانات په وروستیو کلونو کې آماده شوي دي؟
د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارچیانې او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د دمپینګ سیاست ګاونډي ودونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا زوتی دروش په حالت کې دي. نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او سبسایډي یو په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رنه وتی موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړي چې تقریبا د موږ زریو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
وړاندې د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره خبرې کړې دي چې د دې خبرو یوه برخه مو واورېده. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم مه هېروئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. عبدالوسی هلمنوال له هلمن ولایت څخه د افغان بی سیم پر لیګلی پیغام کې لیکي چې ټول حکومت په فساد اخته دی، نو څنګه به فساد ورک شي؟ فضل محمد هم له کندهار څخه لیکلی دی چې افغانستان کې فساد هله ورکیږي چې چارواکي جدي اقدام وکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلی دی چې افغان حکومت باید اول فساد لمنځه یوسي بیا افغانستان جوړېدای شي. لزابله د اوریدونکو لیکلی دی. لتاسو مننه چې د موضوع په ارتباط مو د افغان بي سیم اتل شمیرې له لارې ډېر ژر پیغامونه راواستول. موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه درته خپرو، خو کله وخت پیغامونه ډېر زیات وي. د خپرونې په دوهم نیمه کې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو او په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به هم واورئ چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. په چشنیا کې د رسنیو وضعیت څه ډول دی؟ دا به هم په یو راپور کې واورئ. خو اوس سفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اداري فساد سره کافی مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تعقیب شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان فوجانو په 24 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې 44 وسلوال مخالفین وژلي، 28 ټپیان کړي او 2 تنه نیولې دي. د کاناډا په لویدیز کې د البرټا په سیمه کې د اورلګیدو له امله 8000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1600 ودانۍ تخریب شوي دي. د استرالیا حکومت نن وویل اسلامي دولت ډلې ستر استخداموونکی په عراق کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی چې د نویو کسانو د استخدامولو لپاره د دغې سخت دریځ ډلې وړتیا زیانمنه کړې ده. او د خبری رسنیو د راپور له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټر واردول بند کړي دي.
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو ویب سایت ته ورتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه سیمه ییز نړیوالې موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې د خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیز او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایی جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو ترڅو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پایته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وسمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او لخپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړې قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکو کې د روسانو دا دریز بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅکله د بیان ازادي سانسور نه کړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونې په روند مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارک کې جوړه شوې غونډې ته وکړې او ژمنه یې وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چشنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که تالې ولري نو به نیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به په عام محضر کې سپک شي. خو که ورته په بده شو، نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي، ترې تم کېدلی هم شي. خو په چشنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراندې کوي.
له داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چیچنیا د جنوبي شاتوی سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چیچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا عادته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستاني وی روسي ژبې خپلواکي ونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسي ولسمشر ته په خطاب کې د کینخی په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لرې پراته کلي ته چې 1.5 کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیان وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي، د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چیچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکی د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخی د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چیچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخی کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چیچنیا په اړه ویبلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخی ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادۍ راډیو اواري څانګې ته وویل د دو خوره ووخی ته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی، خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. دا قادروف راتلونکی اقدام به دا څرګنده کړي چې د چیچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغېز لري، آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي څو د ته یې وسپاري او که نه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزه څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زمانوم رحمت الله دې ولدي ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي والدم زندگی کوله. کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچو اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي زما بچیانې مکتب نه ویستل چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهلم مال بچیا کډه راواخلې راځي. بیا زه تورخمو پورې مخې ته تللی وم کډه مې راوستله دېخوا. بیا دلته خو زه کور نه لرم. بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې. بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته وویلې چې دسې کار وکړه د دېو په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ شه. هلته عریضه وکړه چې دا ستا عریضه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه ځای نه به ستا دا مکتوب درکوي دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکوي مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکوي مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه ځای نه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب هم ورسره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم. وزارت د مهاجرینو کې بیا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده کله وایي پلاني موین امضا پاتې ده کله وایي د رئیس امضا پاتې ده کله وایي د وزیر امضا پاتې ده. هیڅ په سر بیا باندې نه پوهېږم. یو نه هم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو په خپل رزلټ دغه هم را وړي دي نمرې هم را وړي دي څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولې دي. همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري کورې ودان د لیسې مدیر نه. هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضي دي وایي دي خو صدا کار کوشش وکړه چې بیا هلکان داخل شي چې دا داخله یې وشي چې دا سبا بیا دغه ته ځي یولسم صنف ته ځي. نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي درسونه وایي خو داخله نه لري یعنی فالتو نه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان د زموږ د لیسې دولسم صنف والا ورسره دغه نه شي کولی مقابله نه شي کولی. چار وخت کې دی غواړي زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان تینه واخلي. زما داخله په خاره ده که امتحان اخلي هم ورته تابعدار یم که همدغسې مکتوب ورکوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه هلکان مکتوب رسمن ورکړي چې دا هلکان داخل کړي. او که مکتوب ورکوي چې دغه کسانو نه په معرف کې امتحان واخلي وزارت د معرف کې یا ریاست د معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمده یم. درې ځلې ځالته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم. دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم او درې ځلې مې اجازه دغه ځای په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل د عسکرۍ نه تللی یم هلته وزارت په درویشۍ کې تللی یم. زما احترام یې نه دی کړی حتی هلته ما لږ لانجه وکړله چې ما هلته درویشي مونږ هغه ستاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست راځئ تاسې کار وکړئ ټلویزیونونو کې ریډیوګانو کې همدغسې تاسې ووایي چې خپل بچیان مکتب کې واجو. زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی جلد ټاپه نه دی شوی. نو خیر دی که ټاپه نه دی شوی دلته تازه ټاپه کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه. غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي هلته بې سرنوشت دی. یا سي مکتب دلته درس وایي خو مثال داخله نه لري رسمي نه دي.
د انصاف په لټه کې
د رحمت الله ستونزې مو واوریدله. نو مو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاو د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړو. د پوهنې وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حقمل په دې اړه راته وویل
موږ له ټولو هغو افغان زکون کو نه چې له بهر راځي یا
په قانوني اسناد غواړو. هغه اسناد باید دې کارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللی، او دوی واقعا ویاتې یا نه صنف درس ویلی ده. د دې درس ثبوت او د دې درس شواهد موږ له ځانه نه سورته جوړولی، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په یوې امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کړو، بلکې دا مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې دې چې افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي یا پر دې فکر وکړي چې د خپلو اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري، هلته د معارف د موجودو نمایندګۍ او د افغانستان د قنسولګرۍ ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کړي. په ډېره خوښۍ سره موږ بچان جذبو، او که چیرې دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضاوې د قانون خلاف دلته راځي، هیڅوک هم دا اسناد نشي ورته امضا کولی. او تر څنګ په راتلونکي کې د دوی پر سوابقو باندې بد اغېز کوي، کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، له سره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي، دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر منوریدونکو دا واده دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومان او د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکې ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مو ده 0992 93 خوانه یې ولرې.
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه منې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمیزاده صاحب ملمه دي. مننه کوم کمیزاده صاحب په دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی صنعت خندی زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه لابد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یکه زه درته عرض وکم، ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته، او دا هواد الحمدلله په 19 سکتورونو کې پورا خود کې پوي او 20 سکتورونو کې نیمه خود کې پوي حالت ته ورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام نه کړل، صنایع ته ځکه ور نه کړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نه کړ.
تاسو روزر او جرنسم کار موضوع ته اشاره وکړئ.
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځین نور مسایل.
یو علت دا و، بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول، او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د دمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا زوتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زری نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې کم صنعتي تولیدات چې دي هغه ضرورت د بازار نسی کوله کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل شي. متغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوم، زه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پوهایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه یا اویا سلنه، او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغو کې بیا نغه داسې دي چې په هغو کې نیمه خود کې پوهه حالت ته رسیدلی یو. مثلا دیرش فیصدم یو، شل فیصدم یو، پنځه ویشت فیصدم یو، داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت په بخش تراغشم، حمایت په پخوا کې حقیقت د صنایعونه هیڅ نه و، حمایت نه دی شوی د صنایعونه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که کومکونه راغلل، موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود صنایعونه هغه نه و شوی، د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایعونه حمایت کو تقریبا د موږ یو لستونزې وي، په دغه یو لست تشخیص شوی ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا پنځه ستونزې ته یې د پای ټکی کېښو چې دولت د دې نه قاطع حمایه وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو. دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلی چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړه کړي تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت له نگاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکړو، هغه باید واخلي.
نوس عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کوشي نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د سر اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه در شوی. دریم بخش دو چه موگ دولت د تعرفه و د خام و موادو چه موگ برتویلی و چه موگ در خام و موادو بانده دی موگ تعرفه باید را کمشی نسبت د پخو موادو نه. اگه هم دولت تا سوا کتل چه شورا د اقتصاد عالی شورا په دغه هونهی که په دغه تعرفه منظور کرده چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اغل وره تعرفه به 2.5% وی، کم تعرفه به 1% وی.
مخی در تعرفه سیستم چنگو؟
مخی در تعرفه سیستم دست نوه چه پا گو که پا کت تنها سو قلمه دولست قلمه و چه اغا خام مواد و اغا پا 1% در تلل، نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانه رو ولل وز بسی نوی.
کمیزاده سبساسو خبر نیستم در دیتر چنگ معمولا دستی پروراندیزونم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا استلابانی پا بلمثل توکو باندی چه در خارج سواردی جه پرده باندی هم باید مالیه زیاده سی دا کار حکومت بکنی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی، تای وحد پوری تقریبا پا زن سکتورونو که دا کار وکا او دا کار ما درتا وکا درتا ویل چه دا هم دای دا سلورام مساله دا چه دا کلی خود دی دی پارا اوس دوام ریسرچ زمو بیار آوان دی، زکا چه دا کار خود دست نده چه دا پیوازوی ختم شی. دا چه کلا مو ظرفیت پیدا کوو مو آجل دی دولت سره ورزو او غو سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کې یو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت اراعه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغې بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په باندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد
بیوروکراسي پروسه
او د بیوروکراسي د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس داده چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور زای انرژي په مغه یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په مغه ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مزکی د زیربینا مثلا کاملا زبوق پاتې ده تر اوسه پورې، د خی انرژي ارزانه انرژي مثلا تقریبا زموږ لاین هلا پاتې ده، په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کو، دا مسالې موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځنې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا کو قانون د ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلی قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی، دا قوانین موږ غواړو چې یو حمایتي قوانین د صنایعو د پاره یو مشخص تګلاره د صنایعو د پاره تشویقي تګلاره جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین هله پاتې دی. دغه بخش
تاسو مخکې شرا وکړي چې تاسو ولسمشر سره منظم لیدنه لري، دا موضوع تاسو ته مطرح کړی ده، دوی ژمنې درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب کده سی ارقام راکړي چې د محل په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجود دي او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا یو زر دوه سوه تر یو نیم زر پر سقوط وسلې، اوس فعلي حالت څنګه دی په څه شمېر کې دي؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود درې زره فابریکې لرو، چې په دغې پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې زمزه کې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغه ته جوړ شوی ډول ټول درې زره په پابریکې موږ په غونډه افغانستان کې لرو، چې په غو کې ځینې پابریکې په دې کې بیا فعالی دي، ځینې پابریکې غیر فعالی دي، او دغه دا حالت موجوده حالت دی پابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې دغه د جمله ده تقریبا په دغه د دیا 2012 کال یا 12 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی، په دې کې تقریبا 40000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم. کوم څه وسه
تاسو نه مننه تاسو نه مننه شکر.
ژوند